په ډول خبرونه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه په همدې رادیو نه موږ اوریدلای
شو. زه جانان زړګی د ګریش ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېښی. موږ د په ګریش ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي، په خاص ډول او بیسیم افغان بیسیم شبکې ډېرې زیاتې ستونزمنې دي. نو د مخابراتي شبکو څخه هیله کوو د همکارانو څخه چې ګریش ولسوالۍ ته توجه وکړي. ګریش ولسوالۍ یو غټ ولسوالۍ ده، نو انتنان یې کم دي، نو باید د ګریش ولسوالۍ انتنان ور جوړ کړي.
د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان باید له نړیوالو معیارونو او نورمونو سره سم پر خپلو ژمنو عمل وکړي. انتونیو ګوتریش د افغانستان د وضعیت او نړیوالې سولې او امنیت ته د هغه د پیچلتیاو په اړه په یو راپور کې چې پرون د دسمبر په 14 خپور شو، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت ته د کتنې په برخه کې ویلي چې افغانستان باید د تبعیض، بې عدالتۍ، نابرۍ او له جزا د معافیت په برخو کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته په ټولو سطحو کې د تعلیم اجازه ورکړي او ښځو ته له محرم پرته له کوره د وتلو او د حجاب په برخو کې پر لارښودونو بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د دوهم ځل لپاره د طالبانو حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د سپارلو پریکړه وځنډوله. د دې عمومي اسمبلی 193 غړو د جمعې ورځې په غونډه کې د دې سازمان د اعتبار د کمیټې پریکړه له رایې ورکولو پرته تصویب کړه. په دې کمیټه کې چې 9 غړي لري، متحد ایالات، روسیا او چین شامل دي. د پرونۍ پریکړې له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر نظام استازی ناصر احمد فائق به پر خپل دنده پاتې شي. د ریختر په مقیاس 4.3 درجې زلزلې تیره شپه د افغانستان د جنوب ختیځ سیمې ولړزولې. د پاکستان د میتیورولوژي ادارې ویلي دي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 140 کیلومتره ژور تل کې و. عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته ویل د دې زلزلې ټکانونه د پلازمېنې کابل په ځینو سیمو کې هم احساس شوي دي. د بیګانې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. افغانستان د زلزلو په سیمه کې پروت هیواد دی. په 13 جون میاشت کې په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې 5.9 درجې زلزلې لزرو زیات کسان ووژل او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له پوځي قمندانانو سره کتلي او د اوکراین د جګړې پر روان وضعیت خبرې ورسره کړي. کرملن نن د دې لیدنې خبر ورکړ او په یو بیان کې ویل چې ښاغلي پوتین، دفاع وزیر سرګی شویګو، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز والری ګراسیموف او په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو قمندان جنرال سرګی سوروویکین پرون ټوله ورځ د جنرالانو راپورونه اورېدل. په همدې ورځ د روسیې ځواکونو د اوکراین پر ملکی تاسیساتو او په خاص ډول د انرژي پر مرکزونو لاسګونه میزایلونه وتوغول. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د مصر د ملاتړ لپاره د هیواد ته د 4 کلونو په مخه د 3 میلیارد ډالر پور تایید کړ. دا موافقه پرون وخت وروسته له هغه اعلان شوه چې د مصر مرکزی بانک د بانکي سود د 2% لوړولو په ګډون د یو لړ مهمو اصلاحاتو خبر ورکړ. د مصر اقتصاد د کووید-19 د وبال خبرې وروسته سخت زیانمن شوی او په دې هیواد کې د لومړنیو اړتیاو بیې لوړې شوې دي. مصر د نړۍ د غنمو لومړی لوی واردونکی هیواد دی چې تر ډیره له روسیې د غنمو پر وارداتو اتکا لري. IMF ویلي دي چې تمه دا ده دا پور به د نورو اړخونو لخوا مصر ته د شاوخوا 14 میلیارد ډالر پور د ورکولو امکان هم برابر کړي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیری وی مودی راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکیو ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع یې راسپړلی وي. دا ونه په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکی ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې اړه خبرې وسیدا یو شایسته
هغه تنکی ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند یې کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم هم ده.
او تنکی ځوانان څنګه له جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي؟
دا وایي چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفاده خبرونه نه وینه دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکي ځوانان د جنسي سو استفاده ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفاده او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي تر څنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکي ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، ورېرې، ورارو، نورو خپلوانو، کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې سي له دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي سي له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله سي دوی له کوره بهر ځي نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نه ور فهموي. تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي؟ په دې نه خبروي سي. دا یو شایسته، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره سته مطرح ده، پیښیږي. نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي سي دا مشکل سته که نسته. دویم دا معلومات نسته ورسره سي د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک سي، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي. هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم چې دغه تا حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه را سره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې را سره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکی نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کېږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه ږدي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي. هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قید یي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي. نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه یي چې پخپل حل کی امدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي، دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړم بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ، چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړم بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزانه د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامې خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل بیا د کوره مې وتښتل. دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما د چې تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دسیان کې ټول شیان نه پرتی دي، بلته ډاکټر هم ټول ول وای دا کار دې سره سوي، بس کار ما وشتل.
ولې نتلې ریزه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وشته؟
بس و ځوان دی، بس تاسو پېښه سو وس وخت پېښه مانی کول دا کار مې وکړ.
دا نور الحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پېښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپلې کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کښېني. قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجنس سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي. او که په مکتب کې یاستئ، په مکتب کې ښوونکي، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګاره اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نه شي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی، هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې، زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی. او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني، ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دای د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب، اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدی شي، یعنی مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، لا په هماغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو راکش کړي. دا به همداسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکیني پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله پلا رسم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د روغتیا په حق باندې خبرې کوو. دا چې د روغتیا حق څه دی، په قوانینو کې څه ویل شوی، د ژوند حق سره څه تړاو لري، په دې اړه بحث لرو. په بس کې را سره د محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. کچېرې درته وایي چې د روغتیا حق څه دی او د ژوند حق سره کوم تړاو لري؟
د صحت د حقوقو یا د روغتیا د حقوقو برخه کې د صحت نړیوال سازمان یا د صحت یا د روغتیا نړیوال سازمان د صحت تعریف وړاندې کړی دی، چې د صحت مختلف ابعاد او اړخونه په دې تعریف کې رانغاړلي دي، چې هغه د یو انسان اجتماعي، رواني او جسمي کامله آسودگی تا بی صحت ولادی. یعنی یو شخص هغه وقت کامل صحتمند انسان ګڼل کیږي چې هغه به اجتماعي برخه، بل جسمی برخه، همدارنګه روانی برخه کاملا آسوده وي، کاملا آرام وي، دغه آرامتیا احساس ولري، او ته موږ صحتمند انسان ویلای شو.
که د روغتیا د حق په اړخونو یا ابعادو باندې بحث وکړو، چې د روغتیا حق کوم اړخونه لري؟
د انسان د روغتیا د پاره درې اړخونه موجود دي چې هغه باید په انسان کې موجود وي، بیا یو انسان روغ او صحتمند انسان دی. لکه د انسان اجتماعي برخه، رواني برخه او همدارنګه جسمی برخه. دا قدرې برخه چې صحت کامل ولري، یعنی کامل سړی اوسېده په دې برخه کې، د ته صحتمند انسان ویل کې. یعنی د موږ هدف کاملا د دې څخه اوسېدګي، یعنی مطلق صورت با سړی اوسېده وي، نو هغه بیا هغه شخص بیا صحتمند انسان دی. یعنی په جسمی برخه کې، په جسم کې مشکل نه وي، یعنی په صحت یا جسم بیا در جسم بیا یعنی کاملا روغ وي. او دوهمه برخه دا چې یو شخص پر رواني مشکلات یعنی رواني مشکل نه لري پر روحي شکل باندې بجوړ وي یعنی چې یعنی روحان په تکلیف نه وي که بعض خلک چې موږ وینو چې روحان په مشکلات کې ګیر دي هغه شخص که هر تو جسمان روغ دی خو روحان چې مشکل لري هغه ته موږ هم روغ انسان نشو ویلی هغه خپله د مشکلاتو سره غرق انسان دی او خپله هغه مریض انسان دی او دریمه اجتماعي مشکلات چې کوم موجود دي یعنی په اجتماع کې به هم یو شخص د خپل انسان جایگاه لري یعنی د با عزت او با کرامت انسان په سترګه باید ورته وکتل شي ټول یې هغه د انسان د کوم د انسان حقوق چې انسان ته الله پاک ورکړي دي او قوانین ورکړي دي په هغو نظر باید هغو شخص او انسان ته وکتل شي نو د اشخاص ته یعنی چې دغه درې اړخه چې موږ مخکې تعریف کړل دې شخص ته بیا روغ او صحتمند انسان ویلی شو.
په قوانینو کې د صحت یا د روغتیا د حق په تړاو څه راغلی دی اصولي صاحب؟
نو با صحت د ډېرو مهمو اساسي شیانو څخه ګڼل کېږي چې په همدې بنا باندې د نړۍ هېوادونو دې ته ډېر متوجه شوي دي چې د خپلو د خپل هېواد په قوانینو کې د صحت لپاره مواد ځای کړي دي همدارنګه د اکثریت هېوادونو په اساسي قوانینو کې د صحت په برخه کې مواد شته دي او باندې ټینګار شوی دی او همدارنګه په دې برخه کې مستقل قوانین رامنځته کړي دي چې د اکثره هېوادونو کې د عامه روغتیا وزارت قانون په نوم باندې یادیږي او همدارنګه په دې برخه کې مستقل وزارتونه رامنځته کړي دي چې په دې برخه کې کار وکړي خپل ملت او د خپلو خلکو لپاره چې په همدې برخه کې د تېر جمهوریت د اساسي قانون کې چې په سل دوه شپېته مادې درلودلې په خپله دوه پنځوسمه او درې پنځوسمه ماده کې د دولت مکلف و چې د افغانستان د خلکو دپاره وقایوي همدارنګه معالجوي تدابیر په نظر کې ونیسي او دولت مکلفیت درلودله چې د افغانستان د خلکو دپاره مرکزونه د کلینیکونه یا شپخانه جوړي چې هلته د افغانستان اتباع وکړي چې په پري شکل باندې دواګانې واخلي نو همدارنګه په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت قانون و چې د دې وزارت د پنځمه ماده کې د عامه روغتیا د وزارت دندې واضح شوي وو چې تقریبا عامه روغتیا وزارت یولس دندې درلودلې چې د اطفالو د افغانستان د نورو لویانو افرادو دپاره د میندو ښځو دپاره او همدارنګه د دولتي کارکنانو دپاره همدارنګه زوی موادو دپاره چې خوبانې باید څار ولري چې هغه ستنډرډ او معیاري وي نو په دې برخه کې په مواد شتون درلودنه همدارنګه د محبوسینو قوانینو ته که موږ وګورو د نړۍ او د افغانستان همدارنګه د اطفالو قوانینو ته همدارنګه د تبادلي قوانینو ته دوی ته که وګورو په دې کې ډېر موضوعات د انسان د صحت لپاره شته دي.
ولې او په کومو مواردو کې د صحت یا د روغتیا حق نقص کیږي؟
بله باز مواردو کې د انسان د روغتیا حق چې دی نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي او تر پښو لاندې کیږي نو زه بعض موضوعات ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. ګورئ که چېرته موږ د انسان ته وګورو یو چې دا وقایه ده بله چې ده درملنه ده یا معالجه ده نو کله چې انسان مخکې دو څخه چې مریض شي د هغو دپاره وقایه ضروري ده چې په بعضو مواردو کې دو وقایه چې ده تر پښو لاندې کیږي یا نقص کیږي لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې وینو چې د افغانستان د مختلفو پهنانو او ټولنیزو رسومو په اساس باندې بعضو اطفالو ته د پولیو واکسینه تطبیق کیږي او کله چې هغه لویږي یعنې پلج او د مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي همدارنګه نور لکه د کرونا وایروس چې اوس بعضې خلک یې په ډېر بل ډول باندې تعبیري وي هغه نه تطبیق کیږي او همدارنګه نور داسې واکسینونه دي چې هغه باید د ماشوموالي په وخت کې یا هم د یو څه لویوالي په وخت کې تطبیق کړل شي هغه نه تطبیق کیږي چې هغه خپله د نقص موارد دي او همدارنګه نور وروسته کله چې یو شخص مریض کیږي او یعنی معالجه دو دی پاره ضروری شی. نو پا دی وقتی هم دیر دی نقص موارد در سلوکی گی او بل کلا چه مثلا کلینیکون جور شی ویدی یا شبخانه جور شی ویدی بگوی که دیر متخصیص اشخاص شیتون نشت نلری، یعنی متخصیص اشخاص التن نشت دی که بیم پا کم اندازش دی او دی کلا بعض وقتون بعضی کلینیکو که دی یو متخصیص شخصی خود شغب یو برخ که تخصیص لری دیگو دی خوانه اگه نور مریضیان هم چقدر من دیده مربوط نوی اگه قتل کی و تداغوگانه ورکول کی چی مکان لاری چقدر دی مریض دی پارا بد اثار ولاری. یعنی با اون که باده است اوه که یعنی مسلکی اشخاص هست پس یاد کچه یا دی اگه زای که چکی پاید دو کشتون نلیری او بلتا چه هلتا دواغانه چی دی مات با مخش قلبان ری نرسید، یعنی که پا وقت هم که پا مثلا دو جلتی سا برده که شپاق میشته پرده دوو که پاید که اول در چکل دوو لارا چی کریم دیکو تل تا دی دوو میشته پرده یا دیوی میشته پرده که پاید که اونو رو بکنه مانده است دوو خلاصه شی بیایی تا کل وقت رسید که دونو وقت پر یعنی خلق دوو نلری چی دی دوو استعمال که دیو چکه استفاده که و بعض نور دست موارد شده دی چه دی رختی حق مخکل معالجی یا دی مخکل معالجی سخه و روست معالجی سخه دی نقص کیگه و دی نقص را مخامخ کیگه.
اوزلی سبده چه در رختی حق نقص نشی پا دی برخه که اتوگ مکلف دی؟
لومړی حکومتونه دی حکومتونه دا مسئولیت لگی چه در شخص دی پارد حقه میارونه حقه میتودونه یا حقه برنامه تا کار لانده ونیسی چه دی اشخاص و دی راتون که مریضیان و دی یعنی مخنیوه و که دی اشخاص و دی مریضی دی مخنیوی سبب شق برنامه ها کارنا دی پلار بانده واجی دی دی پر مختلف واقعی و تدابیر ونیسی دی دی پر مختلف بخشونه که کار و که چه دی اشخاص و دی مریضیان و دی مخنیوی سبب شی دی دی پر محیط برابر که نو دی پر پولانیز روانی لحاظ بانده دست کورونا و چه خلق روحن و روانان و سر آراموی هم دارنگا با پولانیز برخه که دوی آرام که های احساس بکو و بلا پا دی برخه که ما پا نظر اشخاص دی شخص کورانه ایچی در کورانه ای بدو برخه غرق مسئولیت دیری که دی ماشنواری چه ترغت واری پرده دی پاره وقایوی تدابیر به نظر که ونیسی یعنی دی ماشین واری پا وقتی که واکسین نشید یقب تطبیق که هم دارنگ دلوی واری رو برخه که یعنی دای شخص دی جسمی لحاظه هم دی روانی لحاظه سالیم کنه تولان دیکن او دوی دی پاره هم یعنی مصبت انگیزه هم دارنگ در روختی ها دی پاره ای مختلف میتودونه و بخو برخ کلچه شخص مریض کیم را دون که دی مریضه سبب گرزی و دی پاره یعنی زری تک کلینیک و تاقا شبخانی و سیحی مرکز پوری و سیوی او بلا خبر داده چه شخص بلا صحتی باز وقتونه که ایو شخص دی خبال تنبله لواجه نه پا خبال وجود که مرض وینی مرض دی پیش پیش کولشی خدای و سیحی مرکز نه ورزی نه ای و در تنباله را مالش پروتین که در شخص مختلف و مسیحی نراغای باندخته که یا اقام پریز چکون در طبیب در خواده تاور که ولکی اقام در اکمت دنی کیوی یعنی باید پریزی و باید بعضی نور مسائل حقیقی چه در مرد جان سببونه گرزی و یو بلا مخابره شده اقام مشخص و بیکاری هم در چکلی چه شخص بیکاره کیگی او دی بیکاره ایسا بگیزی بوده که دولت یا حکومت غرق مکلاپیت داری چه خلق تا دی کار زمین مسایده که کلی چه کار نیوی نو تبان نیو شخص و بیکری نو رغای بانده اخته کیگی چه مسلوپیت نیوی نو در هم یو دی یعنی یو مکلاپیت دی دولت دی چه خلق دی پاره کار زمین مسایده که چه خلق دی مریض جان و سخم مختلف تشفینو سخم منشی
او هم خلق مریض نشی. کور ودان درن دوستانو نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړی او هم دارنګا د مدني فعال خبرې د روغتیا د حق په تړه واوریدي. دا وت دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې د خیره په نورو خبرونه کې ستاسو بزرګ ازریګو تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولرئ.